ته مشال ډیو په خبری غړی کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت سهار لس بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو تر څنګه ورې په شمالي وزیرستان کې ماین چاودنه په بلوچستان کې دوا چاودنې او همدغه راز پر دې د کارپوهانو نظر هم لرو او د پښتونخوا ملي او پارټۍ د مشر محمود خان څرګندونې او په روسي نیمای کې ستاسو لپاره دوا اونیزې خبرونې هم لرو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
تیر مازیګر په شمالي وزیرستان کې یوې چاودنې څلور پوځي چارواکي وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. امریکا ترکیې ته خبرداری ورکړی چې د روس سره د میزایلو د دفاعي نظام اخیستو سودانه پر شا شي. د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وایي چې تیره ورځ د شمالي وزیرستان په ډوګه مچامده خیلو سیمه کې د سړک غاړې خخل شوي بمې چاودنه کې څلور لوړ رتبه پوځي چارواکي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. مارشال ریډیو ته ترلاسه شوي په اعلامیه کې د دغو وژل شوو پوځي چارواکو پیژندګلوي د لیفټننټ کرنل رشید کریم، میجر مغیث مقصود بیگ، کیپټن عارف الله او حوالدار ظهیر شوي ده. په اعلامیه کې راغلي چې څلور نور سرتیري سخت ژوبل شوي دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه ده. اعلامیه کې راغلي چې تیر مازیګر دا سرتیري په یاد سیمه کې په یو پوځي ګاډي کې سپاره ول چې په ځمکه کې خخ بارودي مواد پرې وچاودېده. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. تیر مازیګر د بلوچستان په زیارت سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسان وژلی شوي او 12 نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره وړومبۍ چاودنه د زیارت په خرواره او بله چاودنه په کواسا سیمه کې شوې. د زیارت ضلع ډیپټي کمشنر میجر عبدالکبیر زورکون ویلي چې د ابتدایي پلټنو نه څرګندېږي چې د خرواره سیمې چاودنه په موټر کې د ګیس سلینډر د چاودېدو له امله شوې وي او د کواسا سیمې چاودنې په موټر کې د پټکل شوو چاودېدونکو موادو له وجې شوې. په دې پیښه کې اغېزمن هزارګان وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال دا دواړه پیښې ترهګري دي بللي او غندنه یې کړې. تر دا مهال د دې پیښو ذمواري چا نه ده اخیستې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي چې پاکستان باید شمالي وزیرستان د خړ کمر د شپږشتمې مئی په پیښه د ټول وزیرستان نه بخنه غواړي. تېره ورځ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې د اختر روایتي غونډې ته د وینا پر مهال اسکزي وویل
پاکستان به د خدای جاری شي دا یو ورسکه ده چې وزیرلی پر نامه پاکستان د ګډ وزیر زمات کړ تا څنګه اسانه را ورکړې خالي به جنکار شو په رغم کې خلک ووژي دي.
د مئی په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمن سیمه کې د دې پیښې په اړه متضاد دعوی رامنځته شوې وې. د پاکستان پوځ ویلي ول چې د دوی په یو چیک پوستا د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پارلماني غړي والي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ برید کړی و چې په ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبل رامنځته شوې وه. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دوی پوره امنول او پر دوی پاکستاني پوځ ډلې کړې وې. اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په روانه میاشت کې به د اختر او روژې د میاشتې د قضیې د ختمولو په موخه د ساینسي ماهرینو او اسلامي پوهانو غونډه رابلي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین ډاکټر قبل ایاز وویل
د جون په میاشت کې به مونږ یو میټینګ اجلاس به راغواړو چې په هغې کې به د موسمیاتو د ساینس ماهرین هم وي او چې کوم د فقه یعنی د شریعت ماهرین دي هغوی ته به هم درخواست کوو چې راشي او د دې په منځ کې به د مکالمې یو کیفیت جوړو.
په پاکستان کې د کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې په یوه ورځ او په ټول پاکستان کې په بل ورځ د اختر او روژه لمانځل کیږي. خو سخت کال د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري ویلي ول چې د میاشتې کتنه په ساینسي بنیادونو حل کېدای شي او سخت کال یې د وړوکي او لوی اختر تر څنګ د محرم د لمانځلو د نیټو اعلان هم د میاشتې د لیدو نه مخکې کړی. په پاکستان کې د مرکزي روتې لال کمیټې مشر مفتي منیب رحمان او د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی د فواد چودري په دې عمل سخت غبرګون ښودلی وو او دای په دینی معاملاتو کې مداخله بللی وو. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلي دي چې د جون په 14 نیټه به وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج په توګه پر لث کوي او په بلوچستان کې به د عدالتونو نه بایکاټ کوي. تېره ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کنرانی وویل چې دا احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاحب پر ضد د ریفرنس دایر کولو خلاف کوي. چارواکي وایي چې تېر ورځ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا پیل کړل شوي عملیاتو کې د دوو پخوانیو پولیس چارواکو په شمول لږ تر لږه څلور وسلوال وجلې شوي. دا پیښه په هغه پلوامه سیمه کې شوې چېرته چې د فروری په میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې د څلوېښتو پولیس سرتېرو د وژل کېدو نه پس هند عملیات تیز کړي دي. باور کېږي چې د وژل شوو وسلوالو تعلق د هغه پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد سره دی چا چې د فروری د میاشتې د ځانمرګي برید ذمهواري اخیستې وه. امریکا ترکی ته د روس نه د میزایل د دفاعي نظام د اخیستو نه په شا کېدو لپاره د 1 جولای پورې مهلت ورکړی او خبرداری ورکړی چې که ترکی داسې ونه کړي نو امریکا به ورسره د F-15 جنګي الوتکو باندې د کار لپاره شوې لوسنامه ختمه کړي. بلخوا همدغه خبره د امریکا د دفاع د وزارت یو بل چارواکي ایلن لارډ نن خبریالانو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې که ترکی د روس سره د دفاعي نظام د اخیستو سودا ختمه نه کړه نو امریکا ته ورغلي هغه ترکی پایلټان به ملک بدر کړي چې انقره باندې خرڅو شوو د F-15 جنګي الوتکو چلولو روزنه ترلاسه کوي. میرمن لارډ زیاته کړه چې تر 1 جولای پورې ورکړل شوې مهلت به د F-15 جنګي الوتکو سره مربوط ترکش کسانو ته د دوباره ګمارلو او امریکا نه د وتو لپاره مناسب وخت ورکړي او دې پروګرام کې به د ترکی د شراکتدارۍ د ختمولو لپاره مناسب طریقې کار کې اسانتیاوې پیدا کړي. خو ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په بیا بیا ویلي دي هیواد یې روس نه د دفاعي نظام اخیستو لپاره ژمن دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بچیت بابر وړاندې کول. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په شمالي وزیرستان کې ماین چاودنې څلور لوړپوړي فوجي چارواکي وژلي. بلخوا د بلوچستان په زیارت کې 2 چاودنه 15 کسا وژلي. یو کارپو وایي ریاست ته پکار دی چې د وسلوالو ډلو په اړه د خپلو پالیسیو بدلولو رفتار نور هم تیز کړي.
پالیسی بدلول پکار دی چې کوم موږ مخکې پالیسی هغه به هغه تبدیلی راغلی دی خو هغه تبدیلی چې کوم راغلی دی هغه باندې چې کوم رفتار دی دغه لږ رفتار تیز پکار دی.
د ترګرې زده یو عدالت د پښتنو ژغورنې غورځنګ یو مرکزی مشر او له شمالي وزیرستان د پارلمان غړی محسن داول دا تو ورځو په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزی زندان ته لیږلې. خو یو قانون پوه وایي
پارلمنټریم چې په قانون په کار چې د اسمبلی د اجلاس په 15 ورځې مخکې ری دی اوننسي کنسي نو د سپیکر نه به اجازه غواړي.
او د پاکستان د ستر محکمې د وکیلانو اتحادیه وایي د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاحب پر ضد د ریفرنس دایر کولو خلاف به احتجاج کوي.
پر دې باندې موږ احتجاج کوو، پر دې باندې موږ درنا کوو، پر دې باندې موږ تحریک چلوو.
لمشال ډیو سر حسین. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د شمالي وزیرستان په ډوګه مچا مداخل کې ماین چاودنې د پاکستانی پوځو څلور لوړپوړي چارواکي وژلي چې پکې یو لیفټیننت کرنل، یو میجر، دوه کپټنان او یو حوالدار شامل دي. د پوځو مطبوعاتي څانګې ویلي چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې دغه پوځي چارواکي په یو ګاډي کې روان وو چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې وچاودېدو. له هم چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. خو په دې وروستیو کې د وزیرستان دننه په هدفي بریدونو کې یو شمېر امنیتي سرتېري او ولسي وګړي وژل شوي چې د زیاتره پیښو ذمواري وسلوالو منلې. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې راپور کې.
د جمعې په 13 ورځ په قطبي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په یو پوځي ګاډي کښې سواره د امنیتي فورسز څلور لوړ رتبه افسرون لیفټیننټ کرنل رشید کریم، میجر مغیس مقصود بیگ، کپټن عارف الله، اولدار ظهیر پاغا زایمړه او څلور نور سرتېري سخت پر ارژلي شول چې پکښې ځنې مرګند دیو شوال شی. پر اول پندیکشه دی امنیتی فورسز دی مطبوعاتی سانگه او پا بنوکشه دی وی خفیای اداره لطرف ها پا دوا گوشی گوشی برشنهی لیکونوکشه چکو مشال ریجو تان را رسدلی دی دی دغه پیشه او پا پیشه کشه دی مرگ جوبل پا خلای کڑای دای دغو زرایه دا هم وشوالی دی چه دغا پیشه دی جمعه پا 13 ورز مزیگر مال دی قدر نبی وزیرستان پا سیمه ڈوگا مچا خیل کشه آغا وقت مخه تراغ للا چکلا و جلی افسارون او داغوی ده بدرگه سرتیری پا یو پا زی گاڑی شراوان و چا پمزکا کشه خندی بام وروا چاو ده 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 پیش پرا لیتر دا وقتا پوری چا هن کبولا کری ندا پا برشنیلی کنو کشه دا هن و شوالی شوی دی چه ده دگی برید نا ده ورست ده امنیتی فورس سرتیریو پسی مکشه سمدستی و گرندی دلتون عملیات لگیا کرل خدا وزیحا کری شوی ندا چه چو گریفتر کری شوی دی و کانا سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا خوک اسی هم پا دی موضوع که پاتی کی گو دا بلستان پا زیارت سیما گیه پا دوو جلا جلا چودنو کی پینزه کسان وجل شوی و دولس نور چو بلنی دا چارواکو پا وینا چه چودنی دا سیلانیانو پا دوو مطرانو کی شوی دا بلستان علا وزیر دوانا پی خیطره گری گرزولی و امر جی کرده چه زر تر زر دی پا دیلل که تحقیقات وشی و پسیما که دا امنیت تینگول لپار دی گامونا پورتکل شی نور تبسیل پر یرا پور که د بلوچستان په سیلانی سیما زیارت کې تیر مازیګر هغه مهال په یو موټر کې چاودنه وشوه کله چې په خرواری بابا سیمه کې یو شمېر سیلانیان موجود وو. په چاودنه کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د زیارت او مرستیال کمشنر عبدالکبیر زرکونو بیګا ناوخته رسنیو ته ویلي چې ابتدایي پلټنې ښایي چې دا چاودنه په موټر کې د ګیس سلینډر له وجې شوي. وژل شوي کسان د اختر په مناسب بت له کراچۍ څخه زیارت ته د سیل لپاره ورغلي وو. په زیارت کې دوهمه پیښه تېر ماښام هغه مهال وشوه کله چې د سیلانیانو یو بل موټر له زیارت څخه د کوټې پر لور روان وو چې د کواسا په سیمه کې په هغه موټر کې چاودنه وشوه. په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ژوبل دي. له دې پیښې وروسته د زیارت کمشنر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې ناڅرګنده کسانو په یاد موټر کې چاودیدونکي مواد پټ کړي وو. په دوهمه پیښه کې د وژل شوو کسانو تعلق د هزاره قبیلې سره دی او دوی د کوټې د هزاره ټاون اوسیدونکي دي. د زیارت پر دواړو پیښو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخت خواشینی څرګنده کړې او د دواړو پیښو په اړه یې د مرستیال کمشنر زیارت څخه راپور طلب کړی. نوموړي په جاري شوي یو بیان کې دواړه پیښې ترهګرې ګرځولې دي او د یادې سیمې د انتظامیې په چارواکو یې غږ کړی چې د اختر په دغه شپو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. د یادونې ده چې د اوږدې مودې وروسته په ګڼ شمېر کې سیلانیانو د اختر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره د زیارت سیمې مخه کړې ځکه چې په صوبه کې ناامنۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د زیارت د قدرتي ښایست د کتو لپاره د سیلانیانو په ورتګ اهم اغېز کړی وو. اوریدونکو د زیارت د یادو پیښو زموري چا نه منلې او په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د وزیرستان په ډوګه مچه مداخل کې پر پوځي چارواکو ماین چاودنه او د بلوچستان په زیارت کې د ترهګرۍ یادې پیښې ځکه کیږي چې په دغو سیمو کې حکومتي عملداري کمزورې ده. نوموړي نن مشال ډو ته وویل که څه هم ریاست په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی او د وسلوالو ډلو ضد یې عملیات پیل کړي خو باید چې دا عملیات نور هم ګړندي کړل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې
وبخښئ دغه اعلان به هم تاسو ته لږه شبه کې وړاندې کوو. خو څنګه چې تاسو ته ما ویلي چې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره زموږ خبرې شوې دي په دې اړه باندې چې دغه کومه پیښه په وزیرستان په ډوګه مچه مداخل کې رامنځته شوې ده چې پر پوځي چارواکو ماین چاودنه شوې او د بلوچستان په زیارت کې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې. نو د پوځ پخوانی بریګیډیر وایي چې په یادو سیمو کې حکومتي عملداري کمزورې ده نو ځکه دغه پیښې رامنځته کیږي. نوموړي نن مشال ورته وویل که څه هم ریاست په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی او د وسلوالو ډلو ضد یې عملیات پیل کړي خو باید چې دا عملیات نور هم ګړندي کړل شي.
مسله دا ده چې دا چې کوم قبایلي علاقې سابقه وي دا زم کړی شوی په پښتونخوا صوبه کې او هغه باندې مطلب دار سکار نو شو دغه مخکې فوجي عملیات وشو سمره چې ترخه ګرو هغه دې نه بارته وستل یو خلا پیدا شو ځکه چې زور چې کوم د انګریزانو سیستم او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن یو دلته هغه ختم کړی شو یو خلا پیدا شو او د صوبې اوس دغه یعنی قابلیت نشته دغه کیپاسټی نشته چې هغه هلته یو انتظامی دغه چې کوم دی سیستم هغه هلته فعال کړي نو خلا پیدا شوی ده دا خلا پیدا شوی ده نو دغه فوج دغه خلا چې کوم دی دغه نشي پر کولې نو دغه په ځمن تر خګر را لغې دغه چې کوم دی کاروایي شروع کړې نو تر څو پر چې دا مسله وی چې التا د یو انتظامی دغه نوی سیستم نوی نو دا چې تر خګر برازي او کې بزانه ځای پیدا کړي
تاسو به خبره سي چې هم پرونو د بلوچستان په زیارت کې د غراز پیخي رامسته شوې دي چې په کې 15 کسان وژل شوي او 12 نور جوړل دي څه ګوره چې دا هم دغه 14 نو تسلسل لکه څنګه
او دا پوره یو تسلسل دی چې د پاکستان په مغربي سرحد باندې روان دي د کې یو وجه چې کوم افغانستان کې د جنگ روان دي یو وجه دی دغه دا ځکه چې کله د بکیر خیاخوا جنگ روان دی دا توقع کول چې د جنگ دی د کیرخه دی خو به جنگ نوي نو دا خام خیالي ده
نو ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دی مخنیوي څنګه کېدی شي
ګوره دوه سيزونه پکار دی یو خو چې کوم درته انتظامی دغه دی د طریقه کار دی د صوبې د بندوبستې علاقې دا فورن الټ نافذ کول پکار دی الټ پولیس پکار دی الټ باقی چې کوم د حکومت عمل درآمد کوم دغه دی د محکمې دی فورن الټا فعال کېدل پکار دی
قبایلی سیمو
کې قبایلی سیمو کې بالکل په قبایلی سیمو کې دا شوه بلوچستان ته لاړ شي الټا هم چې کوم دی نو څوک دا سیستم دی دغه ارو څوک دا کوي نه الټا هم یعنی هغه بی ایریا دا چې کوم ځای کې عام چې کوم د صوبې عمل درآمد چې کوم محکمې دی هغه فعال نه وي یو خدای غدا بل افغانستان دا امن چې کوم دی یا د افغانستان د جګړې سحال را وستل چې کوم دی هغه لازم دی مونږ باندې مدد چې هغه د پالیسۍ بدلول پکار دی چې کوم مونږ مخکې پالیسۍ هغه به کې تبدیلی راغله دي خو هغه تبدیلی چې کوم راغله دغه باندې چې کوم رفتار دی دغه ګوندونو ختمولو یا دغه پالیسۍ ختمولو دغه لګ رفتار تیز پکار دی
دا وو د پاکستان په پوزو په خوانی بریګیډیر صاد محمد خان تاسو سره دوی خبري واوریدل او زه بیا هم تاسو د ویمه چې د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې قبایلی سیمو ته یې د صوبې نظام غزول پیل کړی دی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو دا سه ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال لډو ته وګورئ اردن خو په بونو کې د ترګری زده یو عدالت د پښتون او ژغورنی غورزنګ یو مرکزی مشر رول شمالي وزیرستان د پارلمان غړی موسن داول د اته ورځو په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزی زندان ته لګلې د براس حال کې دا چې د غورزنګ یو بل مشر او د کمی سملې غړی علي وزیر لوړاندې په زندان کې دي نور تفصیل د شاهین بندری په دې راپور کې
په بنو کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مرکزی مشر او له شمالي وزیرستانه د قامي سملې غړی محسن داوړ په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزی زندان ته لیږلی دی عدالت امر کړی چې نوموړی دی د روانې میاشتې په 19 نیټه بیا وړاندې کړل شي په محسن داوړ د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیښه کې د قتل اقدام قتل ترهګرۍ او په سرکاري چارو کې د مداخلت تورونه پورې کړل شوی دی د قانوني چارو پوهان وایي له قانونه هیڅ څوک بالا نه دي خو باید د پارلمان د غړیو جیل ته د لیګرو نوړاندې د قامي سملې یا سینټ د چیرمن نه اجازه واخیستل شي په دغه اړه د قانوني چارو پو او د های کورټ په خوانی جسټس شیرمحمد خان بیگا مشال ریډیو ته وویل
په دې باندې خود دهشتګردۍ مقدمه ده ځکه خدا انسداد دهشتګردۍ عدالت ته مخامخ کړی کنه هغه ولا اته ورځې کسټډي ورکړه هغه تفتیشي عملې له بیا هغې نوره کسټډي غوښتنه نوره کسټډي عدالت ور نه کړه نو اوس چې دوی جیل ته لاړ شي نو د دې مطلب چې د ضمانت تر دغه چې دی دروازه به کلاو شي پارلیمنٹیرین چې په قانونا په کار چې د اسمبلی د اجلاس نه 15 ورځې مخکې غي دی اون نه سي کنه سي نو د سپیکر نه به اجازه واړي په دا چې کم وخت یې نو باندې هغه وخت د اسمبلی اجلاسونه
د جون په سلور منیټا په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر او له جنوبي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړی علي وزیر هم د پېښور زندان ته د لیګلو حکم ورکړ. په عین حال کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د اسمبلی سپیکر ته د پارلیمان د دواړو نیول شوو غړیو اسمبلی ته د راوستلو خواست کړی. د مخالفو ګوندونو یو شمیر مشرانو د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد په حکومتي اقداماتو نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنګي وایي باید یو پارلماني کمیټي د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي. نوموړی زیاتوي
د قانون نه بالاتر څوک نشته، هغه ایم ایل ای وي که هغه ایم پی ای وي که هغه سینیټر وي، او دا ضرور ده چې هغه که چې کوم قانون او آئین کوم حق ورکړی دی نو دا آئین هغه کوم حق چې کوم دی نو هغه حق یې اغوستل لري پکار، د هغه پروډکشن آرډر جاری کېدل پکار دی، او هغه د پارلمان د پلور نه هغه له پکار دی چې هغه موقع فورې دی شي او په هغې باندې یو کمیټي جوړ شي او تحقیق دی شي. نو زما په خیال باندې که چا ریډ چیلنج کوي نو هغه هم د قانون نه بالاتر نه دی، که څوک ریډ چیلنج کوي نو هغه هم د قانون نه بالاتر نه دی. آئین او قانون چا ته حق ورکړی هغه دی هغه ته خپل حق ملو شي چې پارلمان ته راشي او د پارلمان د پلور نه دی خپل موقع فاضي.
حکومت ادعا کوي چې د غورزنګ د مشرانو د مې په شپږویشتمه په خړ کمر سیمه کې په یو امنیتي پوستا بریدونه کړي او خلک د امنیتي ادارو پر ضد راپارولي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او وایي چې د خپلو حقونو لپاره اواز اوچتول د آئین او قانون نه سرغړونه نه ده. مشال رادیو ته غوښتي هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتونخوا ملي او امنیتي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د وزیرستان د هغې پیښې غندنه کړې په کومه کې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په وینا پوځ د دوی یو شمېر غړي وژلي وو، خو پوځ وایي لومړی پرې هغوی برید کړی وو. محمود خان اڅکزي ویلي چې ریاست به پر دې خبره بخښنه غواړي. هغه د ګوند غونډې ته په وینا کې د دې تر څنګ د پاکستان او سیمې پر حالاتو هم خبرې کړي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر پیښه بخښنه غواړي. نوموړي دا څرګندونه د جون پر 10 په ګلستان کې د اختر روایتي جلسې ته د وینا پر مهال وکړي. محمود خان اڅکزي د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د تشدد غندنه وکړه.
پاکستان د خدای جاری دا یو ورس کده چې وزیر دی پر دا به پاکستان د ګرد وزیر زما کړی تا څنګه اسانه را ورکړې خالي به جنکار شو په رغم کې خلک به وژنې.
محمود خان اڅکزي وویل چې که د ملک پاوز او نور ادارې د آئین په چوکاټ کې دننه کار ونه کړي نو دا به د ده په وینا ملک د تباهۍ لور ته بوزي. نوموړي پښتون ژغورنې غورزنګ ته په اشاره وویل چې امنیتي ادارې دي د حق غوښتونکو خلکو پر احتجاجونو بندیز نه لګوي او نه دي هم هغوی ځوروي.
او کدو ته دا اوس جنرال موږ جوړ کی دا ست خراب جنگ مو سره وکړو وطن زموږ مور ده ته وطن شپایي سب شپایي بچاوني کی.
محمود خان اڅکزي د خپل ګوند پر غړو ژغ وکړ چې په هر ډول حالاتو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړ وکړي. محمود خان اڅکزي د پاکستانی سیاست ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. نوموړي وویل چې پر ډیورنډ کرښه لګول سوی اغزن تار پولیس ویشلی دی او د ده په وینا دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. پاکستان ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي او وایي چې هلته یې اغزن تار د دې لپاره لګولی دی چې وسلوال لا یوې غاړې بلې ته تګ راتګ ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته وګستی اردوونکو د پاکستان د ستر محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر ویلي چې د جون پر 14 به وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج په توګه پر لت وهي او په بلوچستان کې به عدالتونه بایکاټ کوي. تېر ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دوی وویل چې دا احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاحب پر ضد د ریفرنس تیار کولو خلاف دی.
خو وفاقي حکومت درید لري چې د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د ریفرنس د ناسرګند مالی اساسو لرلو لوجې در کړې دي. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبريال کوي.
د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلی دی چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسی په ضد د ریفرنس خلاف وکیلان د رواني میاشت په 14 نیټه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخته د احتجاج په توګه پرلت کوي، کوم چې بعد د دوی د غوښتنو تر منلو پورې روان وي. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مهال د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې مشران هم موجود وو. د دې وکیلانو په وینا چې د جون په 14 نیټه به د بلوچستان وکیلان په صوبه کې د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ هم کوي. په دې ترڅ کې د کوټ د وکیلانو د اتحادیې یو غړی اقبال قاسی اډوکیټ او مشال ریډیو ته وویل،
نو دا ډېر غټ کارونه د ترګری په اکل باندې دغه مخالفت په اکل باندې چې د کم رپورټونو دي دا مطلب مخته راغلي دي چې هغه د ټول پاکستان لپاره د رڼا حیثیت لري، لیکن د ډېر بد مرغ کم چیز موږ وفاقي حکومت دا پر بدنیتی باندې د خلاف یو داسې ریفرنس فایل کړی دي چې دوی مطلب نه غواړي چې په سپریم کورټ کې مزید مطلب پاتې شي.
وکیلانو په وینا چې دوی به د جسټس قاضي فایز عیسی د دفاع لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې به غوښ سو و علي کاکړ اډوکیټ ته،
دا ډېر افسوس خبره ده سی یو جج ته، هغه د سپریم کورټ جج ته هغه د کمپلینټ کافی نه ملاوه. ته سوچ وکړه، اندازه وکړه، هغه بار بار لیکي، هغه دوه وره خط لیکلی دی پرزیدنت پاکستان ته او پرایم منسٹر ته، سی ماته د کمپلینټ ما خلاف کوم شکایات دي دا هغه کافی راکا، مگر هغه کافی نه ملاوه. په دا ملک کې بزبن څنګه تر عام سړی به څنګه د کمپلینټ کافی غواړي؟ دا خدا سي سلکت پر تاسو یې فایر سوې تا ته فایر نه ملاوي، مګر بل چاته میډیا ته پته ستا خو تر ترک کار سي دا ډیر سخت خلاف دې باندې مش خلاف یو، پر دې باندې مش احتجاج کوو، پر دې باندې مش درنا کوو، پر دې باندې مش تحریک چلوو.
خود پاکستان بار کونسل غړی منیر کاکړ اډوکیټ بیا وايي، په کار دي چې د ټولو ججانو احتساب وسی، نه یوازې د قاضي فایز عیسی.
کله احتساب خبرې شي مش مخکیم دغه خبرو کنه نه بیا ویم د احتساب د ګردو په کار دي. زه کوم چې چی کم اورز په جوړشتي کې توسه پوری اچوک ریټایر یا کما پوینټ سی وی دی دا ګردو ججانو خبر در کوم لاول ورځ لا اپوینټمنټ ز تاخير ورځ ریټایرمنټ کور دا ګردو ایسټس د معلومات وسی چې دا ورځ کوم ورځ اپوینټ کیدی په ورځ باندې د کوم اساسي او وسی کم موږ دا نه وی چې خبر کوم چې حساب نه غواړ، لیکن حساب پک ان چوز نه غواړ.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د پاکستان د ولسمشر لوري د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسی په ضد ریفرنس تیر میاست راغلی وو، پر کوم باندې چې به د رواني میاست په 14 منیټه په ستره محکمه کې اوریدنه کیږي.
خبرونه تا هم لګ شبه کې ورزو او تاسو دغه راپور واوري د اوریدونکو د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ 5:30 بجې د پیښور په وخت میشتې او نور څه تفصیلات دي په دې راپور کې ورو. د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د انګلستان په برسټل کې پرونو د باران لوجې د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ میچ ونه شو چې له کبله یې دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شو. همله دې سره د پاکستان او سریلانکا درې درې پوینټونه شو. د پوینټونو په میز سریلانکا په دریم او پاکستان په څلورم نمبر دی. تر ټولو زیات پوینټونه د نیوزیلینډ او آسټرالیا دي، ځکه چې دې لوبډلو خپل دوه دوه میچونه ګټلي دي. د دواړو څلور څلور پوینټونه دي. د ویسټ انډیز او انګلستان دوه دوه پوینټونه دي، خو دوی یوازې دوه دوه میچونه کړي. هندوستان یو میچ کړي او هغه یې ګټلې او دوه پوینټونه لري. بنگلاديش دوه میچونه کړي، یو یې ګټلې او یو یې بیللې او دوه پوینټونه لري. جنوبي افریقا خپل درې میچونه او افغانستان خپل دوه میچونه بیللي او یو پوینټ هم نه لري. په دې 2019 نړیوال کرکټ جام کې دفاعي اتل آسټریلیا، افغانستان، بنگلاديش، انګلند، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا، سریلانکا او ویسټ انډیز برخه اخلي. دا ټول میچونه د انګلند او ویلز په یوولسو میدانونو کې کیږي. ګټونکي څلور لوبډلې به سیمی فائنل ته وځي او فائنل میچ به د جولای په 14 په لارډز میدان کې کیږي. مشال لړیو ته غوږ سی په روسي مې کې ستاسو لپاره دوا او نزي خبرونه هم لرو، خو اوس وخت کې دن کې د لسنی مې بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو چې لاوي د خبرونو لنډي جوړو
د
کورد مطبوعاتی سنگا ایس پی آر وائی جی تیر ورد شمالی و دیرستان بڑو گا مچا مدخیل سمیتی جی سرک کاری پر کشوی دومی چودن کی سلور ورد اتبار پاودی چارواتی مدین شوی او سلور نو تجو پندی مشال ریڈیو تا تر لحظ شروع تا اعلانی کی جی دو وجه چو پودی چارواتی تجن کلوی دو لیفتنن کرنل رشید کریم میجر مقیس مقصود بیک کپتن عارف اللہ او حوالدار زهید شویده تر دا محل دی پیخی خان تاپران مداخستی تیر ماجگر دو بلوچستان پا زیارت سیمتی پا دو بیرابیر و چودنه که دی یوی خیلی پردون که زی کسان وجلی شوی او دو بسمو خیلی شویدی دی بلوچستان آلا وزیر جام کمال دی دا دوار پیخی ترکدری دی بلیلی او غند نای کردی تر دا محل دی پیخی زی بواری چند مداخستی در پختونخوا ملی عوامی گون مشر محمد خان سرزی ویلی چې پاکستان بل شمالی وزیرستان د خړ کمر د شپږشتمې پیښه شپږشتمې مای په پیښه د ټول وزیرستان نه بخښ غواړي تېره ورځ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې نښته روایتونو مطابق پر مهال اسدزی دا خبره وکړه. اسلامی نظریاتی کونسل وایي چې په روانه میاشت کې به د اختر او روجې د میاشتې د قضیې د ختمولو په موخه د ساینسي ماهرینو او اسلامي پوهانو غونډه راولي. د هېواد مشال یوې طرف خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله عیاض دا څرګندونه وکړه. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کمرانی اډوکیټ ویلي چې د جون په 14مه نېټه به وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج په توګه پرله پسې وي او په بلوچستان کې د عدالتونو طریقه کوي. تېره ورځ په کوټه کې یوې خبرې غونډې کې د وینا پر مهال کمرانی وویل چې دا احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاحب پر ضد د رفتار دایر کولو خلاف کوي. چارواکي وایي چې تېره ورځ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا تېرکړل شوي عملیاتو کې د دوو پخوانیو پولیسانو په شمول له تلسوار ووجل شي.
دو مجید بابا چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. دغه خبرونه هر اونیز تاسو لپاره منورشه چمتو کوي. راځي چې په ګډه دغه شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې نړۍ په یو کلی بدله شوه چې خلک پکې په ډیره اسانه د معلوماتو او زده کړو ترڅنګ تفریحي موقع هم ترلاسه کولی شي. بیا پکې ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا را مست کېدل سره د خلکو د رسایي او خبرتیا لړۍ لا نور سي واښوه. لدې وړاندې به مرکزی رسنۍ یعنی ریډیو، ټلویزیون او اخبار ته د عامو خلکو غږ رسیدل ډیر ګران وو. خو د ټولنیزو رسنیو له لارې اوس هر تن د خپل غږ پورته کولو استعداد ترلاسه کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د پاکستان زیاتره خلک فیسبوک استعمالوي. په کوټه کې یو ځوان ضیا خان د لړکې حالې ځلې شروع کړي چې څه ډول پښتانه ځوانان د دې نوي سهولت نه د ځان او ټولن لپاره ګټه پورته کولی شي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د کمپیوټر ساينس پروفیشنل ایم او ساتھ ساتھ د کوټا آنلاین بلوچستان آنلاین ګروپ فاونډر ایم. دا د سوشل میډیا په اړه باندې موږ یو ګروپ جوړ کړی چې داغه مقصد دا و چې د سوشل میډیا پوزېټیو یوز په نامه باندې موږ دا دوخته دغه ور 2009 کې دا موږ سٹارټ کړی او په دغه کې موږ اولنې موږ د ځوانانو ته ګیمونه سوالو جوابونه د نوکریانو په اړه باندې دا مددونه شروع کړو. چونکی چې خلکو ډیر خوش کړي دا زموږ کار بیا موږ پریکټیکلی یعنی خپل میدان ته راووتو. په داسې شله کې موږ اول وار چې کوم کار شروع کړی هغه موږ د وینه ورکونګ شروع کړی. مختلفو خلکو ته موږ وینه ورکوله د سوشل میډیا په ذریعہ باندې مسخ پر یو ډیټا بیس او پاغه کې موږ ډونرز ډیټا چاوله او پاغه کې بچا ضرورت به وغه مشته تړون وکي نو بیا به موږ هغه ته غوینه ورکړه.
ضیا خان وای سموده پاسې خلکو هلو زلو ته په کتو سره ملاتړ شروع کړو چې په نتیجه کې یې دوی خپل فعالیتونه لا نور زیات کړل.
نو بیا موږ مختلف اړخو باندې کار شروع کړی. موږ د سپورټس خواته د لوبو خواته رالو. موږ د ځوانانو تربیتي پروګرامونه شروع کړل. په تعلیم کې موږ دوی سره مرسته شروع کړه. د کینسر مریضانو سره موږ مرسته شروع کړه او دا ټیم موږ چې کوم اکټیو والنټیر ورته وایي هغه تقریبا 400 دي چې په مختلفو اړخو کې دي مختلف کارونه کوي او دا ټول پروګرامونه موږ رضاکارانه تور خپل په مدد کوي.
دا چې په دې ډول حالو ځلو کې نه یوازې وخت لګي بلکې مالی لګښت هم پکې کیږي هغه څنګه کوي؟ نوموړي وویل،
زه خپل یو سرکاري ادارې سره راستن ډایرکټر کار کوم او زما څه ملګری دی هغه کوم داسې پر ش اودو باندې خل فائز دی او هغه خپل مر خپل تنخواه کوم چې سوشل انټرپرینورشپ ورته وایي، یعنی خپل تنخواه نړۍ د پاره ش کارونه کوونګ څوک لس فیصد تنخواه ورکي، څوک پنځه فیصد ورکي، تر اوسه تر توفیق پورې هر څوک دغه ورکي، او دلته موږ ته یو چاته نه تنخواه ملاویږي او نه موږ له چا ځه فنډنګ اخو. موږ هر کار کوو، موږ یو هغه کار معلوم کوو، دغه څو خرچ راځي هغه معلومه کو، بیا موږ په 400 ځوانانو کې یا په 300 ځوانانو کې دا سره وو بیشو چار چا په خپل مرزي رضاکارانه تور ارشو دغه ورکول د پاغه موږ کار.
زیا خان وای په دې ټولو فعالیتونو کې د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحانات په شمول د یو شمیر نورو کورسونو تربیت او لارښوونې هم ورکوي.
موږ مختلف څه پروګرامونه روان دي چې واغه ته موږ وایتي خپل اونر کم دي، داغه صدقه ورکي، خیرات ورکي، یعنی خپل اونر او خلکو ته ورکي. په داسې سلسله کې موږ یو پروګرام په کوټه کې شار کې شروع کړی دي چې موږ دا فری ټیوشن ورته وایو، د خاص کر دا یو لسم دو لسم چې کم سټوډنټس دي پاغار خ باندې موږ مفت او ضرورتمند خلکو ته دا تیاری ورکو د میډیکل سره. دغه علاوه سوشل میډیا په اړه باندې موږ مختلف داسي هنرمندان دي چې هغه پی ایچ ډی دي، هغه په خپل فیلډ کې دغه دي، هغه دا لایو ویډیوز په ذریعہ باندې یا دا نور چې کوم دغه سافټویر دي تاسو په ذریعہ باندې مختلف کلاسز موږ جوړو، په هغه کې چې کوم ضرورتمند هر څوک چې په هغه کې برخه اخستن غواړي خالي خپل رجستریشن وکړي او پر هغه ټایم باندې موږ دوی ته هغه پروګرام شروع
کړو. وای په بیلابیلو تعلیمي ادارو او هسپتالونو کې د خلکو د مرستو لپاره ملګري ټاکلې دي.
دا موږ ټول په سوشل میډیا وسول کوم او تقریبا موږ په اړې نوستي کې رضاکاران سره چې هغه به ونیو سټوډنټس ته مرسته کوي چې دوی چیرې ځي هلته دوی ته نه معلومیږي چې څنګه به دوی ته سکالرشپ ملاویږي، څنګه به دوی ته اډمیشن ملاویږي، او په هغه کې هم موږ خپل خل ټاکلی دي. خالي د کوټې پر لیول باندې نه دي، په لاهور کالجز کې زموږ دا چې سټوډنټس کراچی کې دي، دارنګه مرسته کوي، دارنګه د سیاحت په حواله هم څه هسپتالان دي چې په هغه کې زموږ د باندې کم رضاکاران دي، هغه دوی سره له خلکو سره مرسته کوي. موږ چې کوم پیج او ګروپ دا شان دي په سوشل میډیا باندې دغه په ذریعہ باندې خلک موږ ته آل راکی چې زما دا ضرورت دی، نو بیا موږ هغه ډایرکټ لاغه سړي سره کنیکټ کوو.
د انټرنیټ او سوشل میډیا منفی استعمال څنګه وي او د دې د مخنیوي لپاره کوټه آنلاین څه حل ځلې کوي؟
کوم ټول خپل پروګرامونو کو پاغه کې اول وال موږ دا شعور شو چې کوم چې دا سوشل میډیا دا غا غلط استعمال څومره نقصان کوي سي، او دا نقصانات دي لکه پاغه کې چې مختلف فراډ راځي او پاغه فراډ کې بیا سایبر کرائم خپل یو بل دي داغه مطابق اکس دي پاغه کې مختلف سزا وي دي، یعنی دو چا غلط تصویر چوانګ یا دو چا تشکنز کنزل کوونګ یا بد خبر کوونګ یا چا پر ذات په قوم یا پر مذهب باندې دغه کوونګ، دا په والا باندې موږ بقاعده د خپل موږ ایکسپرت لرو او موږ په خپل ار پروګرام کې یو نیمه ګنټه ودا شي ته ورکو چې دا ځوانان تاول موږ دا پونه ورکو چې کته شی استعمال نسی کوي نو غلط استعمال هم کوي، ولې د غلط استعمال سزا وستا او ستاسو لپاره ډیره ځکه غټي جرمانی وستا.
زیا خان وای د سوشل میډیا فائدې ډیری دي او په کار دا چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا مثبت استعمال څنګه کیږي. په دې حق له بعد د سوشل میډیا د فعالانو د یو ګروپ ته حالو زلو په اړه تفصیل واوري. د مشال رادیو تر څنګ سي
د فیسبوک د کوټه آنلاین ګروپ یو فعال په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
جی اسمان شمال اسماعیل دی او زه یو بیسیکلی هاوس وایف ام سلور کشنیان مې دی او دا د خپل خپل واده بعد سبق ویل دی، واده بعد ما اوس ما میټریک واده واده سره یو شروع کې ما فیسبوک اکاونټ جوړ کړ، نو مختلف خلک چې دنه مختلف ګروپس کې زی او سرچ کوي ګوري، مطلب ډیر درنګستا مسخرو والا ګروپ هم نمستا خبرو والا مستا، په یوه کې چې ما دا ګروپ باندې کتنګ شروع کیو افته ما مطلب پورا ابزرویشن پدا ګروپ باندې کوئی آنلاین باندې از ما کزن وینا بکار وسلور بخلان
ما پوسټ کړو راغه مطلب یو ګنټه دنه وینارنګ سو نو زه ډېر امپرس شوم. بیا هغه بعد د دوه یو دوه اکټیویټیز لزر وړم ټری پلانټیشن لا زرنګ اویرنس ورک د صفائی باره کې. نو هلته ما کوته نو د ګروپ ډېر پوزېټیو کار کوي. ما خپل کور والا تعال ورکوي، ما خپل سړی تعال ورکوي. زما سړی ویلې ویلې نه دا شکار دی کار خیر دی ته ککه ویکم بعد چلتا اچانک یو پوسټ والی چې وینه پکار ده ما نیمه شپه خپل سړی له خوبه پورته کړي واخلي راځه ته وینه ورکه د وینه ډونیټ کړه. ما خپل وینه ډونیټ کړي ده.
دا چې په فیسبوک ځینې خلک سپور سپکی لیکي د هغې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي او کسنګه په دې اړه شمایلا اسماعیل وویل
ډېر خلک خراب کمنټس هم کوي، ډېر خلک اعتراض هم لري. اور ولی زه نقاب کوم، زما په نقاب هم ډېر خلک اعتراض لري چې ته ولې درنګ کوې یا درنګ هم سوی دی چې خالي سړیان سوی دي یوازې زه پکې ښځه سوی یم. لیکن زما دغه مننګ دی چې که ښځه د باندې نه راوتله او په دا معاشه کې خپل حصه نه واچوله نو دا زموږ ملک زموږ معاشه ترقي نه شي کوله. ښځې باید کې مطلب لازمي نه دی چې هغه سوشل میډیا کې راسي یا هغه زما رنګه د باندې وزي پریکټیکلي، خپل کور کې خپل ګلۍ کې خپل محلي کې کار کولی شي. یو چا مدد وکړي، یو غریب ته یو وخت ډوډۍ ورکړي، هغه هم صدقه جاریه ده، هغه هم کار خیر دی.
نوموړی وایي چې د تیر وخت برعکس نن سبا ډېرې ښځې په فیسبوک اهلي ځلې کوي او د ټولنې په پرمختګ کې خپل برخه اچوي.
بالکل راغلی دی ډیر، مطلب اگر فزیکلی نه دی راغلی اسکل ڈونیشن مش غیا پروگرام دی مش فیس بک پر ذریعہ تنا اغا انجونی اغا کون کے مطلب سکلز لری اور دبان ملک کی ناس تھی دوست نے سی رات لے فزیکلی نو اغا ویڈیوز جوڑی اور کوئی آن لائن کی پوسٹ کی یا بلوچستان آن لائن کی پوسٹ کی نو سکل ڈونیشن ہم تخفل ہونا یو چاہتا ہے رزدا کہ یو مسلمان غلار اور رخصانہ کے اغم دیر لو خبر ادا دیر اگر نہ سی رات لے پریکٹیکلی فیملی بیک گراؤنڈ لوجے یا دبان دی ناس دی دبان سبکو نہ وئی دارنگ مش طرف فیمیل ممبر سچ باندې پی ایچ ڈی کوي ماشاء اللہ لیکن آگا پرپوزل رائٹنگ اور درنگ شیانو باندھی ویڈیوز جوڑی اور مستر راستے اور مجلتے پوسٹ کو پیج باندھی پر گروپ باندھی.
شمایلا اسماعیل وای د سوشل میډیا د لارې د خزو د پوهاوی پروګرامونه نیخ پنیغه کورنیو ته ګټه رسوي.
ہیپاٹائٹس کوم درنګ کار کړی دی مطلب مختلف درنګ ہیلتھ شوبو باندې مختلف ڈپارٹمنٹس لزو التا خبر کو یا فیس بک پر تھرو او تدا اویرنس ورکو کې او بب زیات مزایا کوي دا پلاسٹک لوټی ما استعمال دې سب بیماریان پیدا کیږي نالیان بندی سي مندو ته همیشه دا مشو کوي کې کښنی پام مطلب کړس زیات ضروری د کښنی پام دی څنګه بب بوایل کوي اور هغه چتنا صفا بوتل یې ول ډیر خل درنګ یې هغه نه پېږي کې اوس بوتل اگر یو واره یوز سو هغه دویم واره مین څنګه دی یا بوایل وانګ دی اور هغه بعد کښنی تور کوم دی دکسر بیا ډیر ناجوڑیاں پیدا کیجی اوس کا اگر مجھے گورو موسم لوجے بارانو ننستا ناجوڑیاں زیاد سیوی دی آگے باری کسی بابا تسنگا صفائی خیال کا والے سے اور سنگا خپل دو کشنی پام کا والے سے آگے باری کی مجھ دیر پروگرامو نکلو دی
دا کوٹا آن لائن یو بل فعال جانگیر ترین وائی پخپلا ہم مازوری لریو دا نور مازورانو دا مرستو لپارا حل زلے کوی
زه گورنمنٹ جاب هم لرم او دا سه علاوه زه په میډیا جنگ اخبار کې پارټ ټایم جاب کوم دا سره سات سات ډیسیبلټی نو چې زه خپل ډیسیبل يم او ډیسیبلټی موومېنټ باندې هم کار کوم د دې چې کوم ستونزې پراو باندې یو سټینډ هم کوټا آنلاین سره ایز اډمن تقریبا د 15 کال سره کار کوم دا نه چې مثلا زه یا ګیمونه پر کوم 24 غنټه لګیان خپل ټیم یې ځای کړی یا خلق څنګه یا فیک ائیډیا نه د انجنونو پر نامه باندې جوړوم دا داسه بهتر ادا ده چې ته د معاشري خدمت د سوشل میډیا اویرنس ډیر کم په شروع کې لیکن د کم وخت سچ مش کار شروع کړی دی او اوس تقریبا په دا یوت کې په دا نو ځوانانو کې دغه ځای په دی کې راغلی دی چې مثلا سوشل میډیا چې د هغه کمر د مثبت کار د پاره استعمال کو د داسې خلک ډیر فائدې اخستلی شي.
نوموړی وای دوی رضاکار دي او خپل ځوانان صرف د سوشل میډیا مثبت استعمال ته هڅوي نور هیڅ عزائم نه لري.
سر اکثر خلکو دا خیال دی چې زموږ د کوټا آنلاین چې کوم ګروپ دی کوم چې دا زموږ کمپین روان دی په دا کې خلک موږ ته وایي یاستوی خو کاروباري عزائم دي یاستوی سیاسي عزائم دي لیکن په بعضی سیمینارز کې ورکشاپس کې ټریننګ کې موږ صرف دې ته دا میسج ورکوو چې مثلا موږ په دا کې د چا سره نه موږ د سیاسي پارټي سره زموږ اپوچ ته یا زموږ د دې سره لینک یو زموږ صرف مقصد دا دی چې موږ پر ولنټریزم باندې کار کوو موږ پر مثبت مثلا د سوشل میډیا چې کوم پر نیگیټیو سایډ باندې روان دا مثبت سایډ ته راوړو چې دا زموږ یو د زموږ ځوانان په داسې کې انوالو شي راځي د خلکو د معاشري خدمت وکړي په هغه کې اوس ان شاء الله موږ ډېر دغه سلو تقریبا 80,000 ممبر
نمبر زمر د پیج
په اخر کې شمایله اسماعیل د ځوانانو او په خاصه توګه خزو په نوم خپل پیغام کې وویل
ټایم مزای کوس ټایم درنګ شه دی چې هغه یار الله سوته واپس ناراضي باید کی باید کی یو شه اگر الله تعالی تاسو درکړه دی ستا په لاس کې سمارټ فون ست او په داسې ما ویری چې یو څوک ته دم کی درکې یا څوک ته خبر کوي بلاک آپشن ست بلاک کې کوي لیکن دا دی چې اگر ته یو ګنټه یو ګنټه اگر سوشل اکټیویټیز ته ورکې پوزیټیو اکټیویټیز ته یو اویرنس میسج ورکې یا خپل یو وال کې درنګ یو اویرنس چې تا کړی کوټیشن دی لیکن تا کوټیشن باندې عمل کړی آ کوټیشن ورکا هغه باری کې یو بحث وکړه یا درنګ یو شی چې تا خبر ہے نور نہ دی خبر آگا وینس میسج ورکا پر فیس بک باندھی یو معاشرے اصلاح لپاره یو خبر ہو گئی
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212121 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال لودا غوګست یاردونکو تاسو خبرونه واورید روښانه مستقبل چې موږ ورشاد وړاندې کول او سم ول ژوند سره سم ورسېدل د بلې اونیزي ادبي خبرونه د باختر ستوري د خبرونه هر اونیز تاسو لپاره باز محمد به چمتو کوي راځي چې پګړتو شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د پښتو نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به په کونړ ولایت کې د مجرو فکری بهیر په فعالیتونو د دغې ټولنې یو تنفعال قیام خیام سره مرکه ولرو او په اخیره کې به پښتو ته د ژباړل شوو کتابونو په معیار لسو تنو کره کتونکو سره په یو ریپورټ کې خبرې ولرو. لومړی ریپورټ ترازو د مئی نهه ویشتمه نیټه د پښتو نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په خوست کې د یو شمیر فرهنګیانو او فرهنګي ټولنو لخوا ونمانځل شوه. په دې غونډه کې ګډونوالو له حکومت نه وغوښتل چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره دې په کتابت او اداري چارو کې د پښتو ژبې انډول په پام کې ونیسي. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په ریپورټ کې.
خوست کې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه غونډه کې راټولو فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او د ادب او کلتور مینوالو په دې بحث وکړ چې د پښتو ژبې د علمي بډاینې په دې ژبه د اساسي څېړنو او په ټوله کې د دې ژبې د ودې او پرمختیا په مخ کې پرتې ستونزې او ننګونې وارزوي. په خوست کې د ژبې ژغورنې د بنسټ مشر جهانزیب وصال مشال راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مورنۍ ژبه باندې د خبرو کولو او لیک او لوست حق ورکړی خو لا هم په دغه هیواد کې د پښتو ژبې ټول ویونکي له دې حق څخه نه دي برخمن. د ده په وینا د پښتو ژبې د ودې پر وړاندې له پخوا راهیسې یو شمېر شعوري حرکتونه موجود دي او په دولتي ادارو کې پر پښتو ژبه د مکتوبونو لیکلو او په دې ژبه د خبرو کولو مخالفت کیږي.
د ژبه په برخه کې چې کوم خاک اساسي قانون موږ تر کړی دی خپل خاک مو لوس تر وړی وي. په خوست کې تقریبا 99% پښتانه میشته خو په خوشنۍ سره باید ووایو چې په بعد پښتانه چې په اداراتو کې مو پښتو په نشته حساب ده. دولتي ارګانو څخه مو دا پیښه غوښتنه ده تر څو په خوست کې د پښتو خوشمیشته ته په خپل مکتوبونه عریضه په پښتو ولیکي.
آزاد خبریال حمید پښتونوایی د وی ژبې څخه علمی ټولنیز سیاسي او اقتصادي ملاتړ د هماغه ژبې د پرمختګ اساسي ټکی بلل کیږي چې اوس مهال پښتو ژبه ورڅخه پوره نه ده برخمنه. دی وایي افغان حکومت او نورې ادبي ټولنې د پښتو د ودې او پرمختګ لپاره باید اوږدمهاله ستراتیژي ولري او هغه په سلسله وار توګه پلي کړي. ښاغلی پښتون وړاندیز کوي چې د پښتو ژبې د لیکوالو د اثارو د چاپ برخې ته دې هم پاملرنه ډېره شي.
اړتیا ده چې حکومت په دې برخه کې یوه ستراتیژي جوړه کړي او دغه ستراتیژي په سلسله وار توګه مخته یوسي. هغه لیکوالانو چې اثار لیکي یا ژباړې کوي دوی بی وسه دی یا دی توان نه لري چې خپل اثر چاپ. نو په کار دی چې حکومت او اړوند نور ادارې په دې کې مرسته وکړي، په دې ډول به پښتو ژبه انکشاف او پرمختګ وکړای شي.
بل لوري ته د خوست د تحصیلي مؤسسو درې تنه محصلان هم غوښتنه کوي چې د پښتو د بډاینې او کارونې لپاره باید اساسي کار وشي، او لږ تر لږه د ولایتونو په کچه خو د دفتري چارو په پرمخ بیولو کې د ژبو انډول په پام کې ونیول شي. دوی د پښتو د بډاینې او پرمختګ یوه لاره دا ګڼي چې پښتو د دفتر او کتابت ژبه وګرځي.
خو بدبختانه باید ووایو چې په دې کې 50% هم پښتو ژبه نه لیکل کېږي.
دا ډېره مهمه خبره ده چې پښتو ډېره لرغونې ژبه ده، میلې ژبه ده او مورنۍ ژبه ده، خصوصا د ټولو پښتنو لپاره. لا ټولو پښتنو مو هیله ده چې د پښتو ژبې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
د نظر خاوند ساجد بهار وایي چې یوه ژبه هغه مهال پرمختګ کولی شي چې اساسي کار ورته وشي. هغه وویل ژبه یوازې په شعارونو، په چغو او په چکچکو مخته نه ځي. تاسو باید ژبه علمی کی، هنری کی، اقتصادی کی، او تر ټولو مهمه ژبه باید سیاسی شي. دای په دې برخه کې د علمی او اکاډمیک مرکزونو او تحصیلي مؤسسو څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
زما په اند د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره باید علمي او څېړنیز آثار چاپ شي. د دې ترڅنګ په حکومتي ادارو، تحصیلي مؤسساتو، پوهنتونونو او ښوونځیو کې پښتو ژبې ته پاملرنه وشي. بله مهمه مسله دا ده چې د پښتو ژبې مهم آثار نورو ژبو ته وژباړل شي او د نورو ژبو معتبر آثار پښتو ته وژباړل شي. که چیرې موږ غواړو چې ژبه مو پرمختګ وکړي او له ورکېدا وژغورل شي، نو له نړیوالو پوهنتونونو سره د هوکړه لیکونه امضا شي چې د دوی پوهنتونونو کې د پښتو ژبې ډیپارټمنټونه جوړ شي.
د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې بنسټ و کاله مخکې په کابل کې کیښودل شو، او موخه یې دا وه تر څو د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وشي، د دې ژبې پر وړاندې د بې عدالتیو مخه ونیول شي او په ملي او نړیواله کچه مطرح شي. اوسمهال دغه ورځ نه یوازې په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، بلکې په خیبر پښتونخوا، اروپا، هند او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په کونړ ولایت کې د تیرو دوو کلونو راهیسې مجروح فکری بهیر ټولنه جوړه شوې چې وخت په وخت پکې د پوهنتون استادان ځوانانو ته په بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه وړاندې کوي. د دغه بهیر یو تنفعال ځوان قیام خیام سره مو د فکری بهیر په فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم.
خیام صاحب، تاسو د تیرو دوو کلونو راهیسې په کونړ کې د مجروح فکری بهیر تر سوري لاندې غونډه کوي، که دغه غونډو په اړه باندې لږ رڼا واچوئ چې ستاسې غونډې په کوم محور راڅرخي.
په دغه ناستو کې کونړ، لغمان، ننګرهار د دغه بیلابیلو پوهنتونونو استادان دلته راځي او دلته په بیلابیلو موضوعاتو باندې د ځوانانو سره خپل لیکچر او بحث کوي او هغه وړاندې کوي. موږ تقریبا تر شلو زیاتې ناستې کړي دي. زمونږ هدف دا دی چې د ځوانانو د فکري رغونې لپاره کار کوو. په بیلابیلو موضوعاتو باندې چې آګاهي نه لري باید پوه کړو.
سید بهاودین مجروح د مکتب حیثیت لري او بیا په اوسنی وخت کې داغه د افکارو دراسېړلو ډیر ضرورت دی. تاسو کله تاسو هڅه کړی چې داغه په افکارو باندې استادان له ځوانانو سره وغږی؟
مونږ په لومړي ځل باندې چې کله د دې افتتاح کوله، د دې دغه بهیر پرانستم کوله، استاد سمیم صاحب حضور درلود او ځینې نور د پوهنتون استادان په دې کې وو. په یوازې په کلي شکل باندې د مجروح په دغه مکتب باندې غږېدلې، خو ځانګړي بیلابیل اړخونو باندې بحث نه دی وړاندې کړی. مونږ ډېره زیاته هڅه کړې ده. د علومو اکاډمۍ سره مو اړیکې نیولې وي، هغه له مونږ سره ژمنه کړې وه چې راځو به، او مونږ غواړو ځکه چې په خپله مجروح صاحب د دغې افکارو نه، د دغې هڅو نه او چې د ټولنې ته وړاندې کړي دي، څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو مکتب دی، زمونږ ډېر ځوانان د دننه ناخبره دي. استادان چې کله راغلي دي نو پیل یې د مجروح صاحب په همدغه مکتب کړی دی، خو مونږ لا هڅې کوو او انشاءالله چې د علومو اکاډمۍ ځینې استادان د مونږ سره ژمنې کړي دي. د مجروح صاحب په بیلابیلو اړخونو باندې چې هغوی په شعر کې، په فلسفه کې، په نورو برخو کې چې کار کړی دی، خلکو ته وړاندې کی او دغه په شخصیت باندې ټوله ناسته د مجروح صاحب ته ځانګړې شوې وي.
تاسو چې په دې تیرو دوو کلونو کې یادونه مو کړل چې شل ناستې کړي دي او لیکچر نوټونه تیار کړي دي، استادان هم راغوښتي دي، او ځوانانو ته د هغوی د فکری تنویر دپاره لیکچر ورکړی. سو مضامینو نمونه راته اخیستلی شي چې په کومو کومو مضمونونو استادان غږېدلي؟
مونږ یوه په لیډرشپ باندې ډېرې زیاتې کړی دی. ایډوکیسې په اړه مو کړی دی، سکالرشپونو په اړه باندې مو کړی دی، د افغانستان په اساسي قانون باندې مو کړی دی. بیلابیل دغه ډول نورې ناستې شوي دي چې استادان بیلابیل د پوهنتونونو راغلي دي او خپل دلچسپي چې په کوم مضمون کې لري او لیوالتیا لري او د ځوانانو سره وغږېږي، نو ورته دغه شانتې نورې ډېرې زیاتې په بیلابیلو موضوعاتو باندې شوي دي. په خپله ادبي موضوعات هم پکې مطرح شوي دي چې په دې کې په خپل استاد سمیم راغلی و چې په دې باندې ډېر زیات اوږد بحث درلود.
کله چې تاسو غونډې کوئ ولسوالیو نه ورته ځوانان راځي؟
لومړی خو مونږ اکثره ناستې په خپل مرکز کې کړي دي. د لسو ناستو وروسته بیا مونږ یو طرزالعمل ورته جوړ کړو چې مونږ ولسوالیو ته باید خپله لاړ شو. استاد ځان سره بوزو، کوم استاد چې مونږ سره ژمنه کړې دي راتلونکي ناستې لپاره، هماغه استاد ځان سره اخلو او ولسوالۍ ته ځو. همدغه ولسوالۍ کې چې شته مدني ټولنې ځوانان شوراګانې دوی راغواړو او یو ځانګړی ځای مو برابر کړی وي، په هماغه ځای کې خلکو سره دغه ناسته کوو. په لومړیو کې دا ډېرې پیکه وي، ځکه چې خلک هماغه شانتي نه و چې مونږ فکر درلود. پنځه ویشت تنه به ګډونوالو په مرکز کې، نو بیا مو غوره وګڼل چې مونږ خپله ولسوالیو ته لاړ شو. مونږ په شپږو ولسوالیو باندې ګرځېدلي وو، چې شیګر ولسوالۍ ته تللي وو، ماڼوګي ولسوالۍ ته تللي وو، ټپور ولسوالۍ ته تللي وو، داغه نه مروري ولسوالۍ ته تللي وو، اسمار ولسوالۍ ته تللي وو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو دوو لسیزو کې په زرګونو علمي، مسلکي، ادبي او ټولنیز کتابونه له نورو ژبو څخه پښتو ته راژباړل شوي، خو کره کتونکي وایي چې اکثره ژباړل شوي کتابونه د ژبې له پلوه کمزوري دي. نور حال په رپورټ کې. په دې وروستیو دوو لسیزو کې پښتو ته له نورو ژبو څخه په زرګونو علمي، مسلکي، ادبي او ټولنیز کتابونه ژباړل شوي دي. په دې کې شک نشته چې په علمي او فرهنګي برخه کې د پښتو ادب لمنه درنه کړي، خو یو شمېر لیکوال بیا په دې نظر دي چې که له هرې ژبې پښتو ته کتابونه ژباړل کېږي، ژباړن ته ښایي چې په دواړو ژبو پوره حاکمیت ولري. لیکوال او کره کتونکی انجینر عباسین بهیر وایي له څه مودې راهیسې غواړي چې د انجینرۍ په برخه کې پښتو ته کتابونه راوژباړي، خو زیاتوي چې هغه اصطلاحات چې په انګریزۍ ژبه کې مروج دي او لوستونکي پرې پوهیږي، پښتو کې بدیل نشي موندلی.
اکثر مشکل زمونږ دا دی چې کومې ژبې نه چې ژباړه کوو په هغې حاکمیت، او خپلې ژبې ته چې ژباړه کوو په دې حاکمیت، دا ډېر مهم مسله ده. مګر اکثره زمونږ ژباړونکي یا د کومې ژبې نه چې ژباړه کېږي په هغې کې ستونزه لري، او یا د پښتو ادبیاتو سره هغومره جامع بلدتیا نشته دی چې وشي کولی مفهوم را انتقال کړي او په صحیح شکل خپلو لوستونکو ته یې ورسوي. زه خپله شخصا په انجینرۍ برخه کې غواړم درې کتابونه مې د لاس لاندې دي چې وی ژباړم. کله کله د کلماتو د قحط سره مخ کېږم، نشو کولی چې هغه مفهوم چې په انګلیسي کې دی هغه په پښتو کې رایه کړو. دا ستونزه شته، خو ورو ورو به کوشش کوو چې وشو کولی مفهوم په یو شکل انتقال کړو.
اوس مهال په لسګونو ځوانانو پښتو ته له نورو ژبو څخه ژباړې ته مخه کړې، چې ځینو خو یې په لسګونو کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. په دې ژباړو کې داسې کتابونه هم مخې ته راځي چې یو کتاب بېلابېلو لیکوالو ژباړلی وي. ژباړن لیکوال عمران پزل وایي که د ژباړې یو مرکز رامنځته شي، د تکراري ژباړو مخه به ونیول شي.
کتاب د ژباړلو لپاره یو د همغږۍ کوم مرکز هم نشته، او اصلا د کتاب څوک ژباړي په هغې باندې مشوره وکړي چې دغه کتاب زه ژباړم چا خو به نه ژباړلی. نو زما په نظر که چېرته کتاب تکراري ژباړل کېږي، د هغې په ځای که یو نوی کتاب وژباړل شي، دا به بهتره.
یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې پښتو ته اکثر وخت له اردو او فارسي څخه نړیوال علمي او مسلکي کتابونه ژباړل کېږي چې دویم او درېیم لاس بلل کېږي، نو ځکه یې هغه معیار نوي ساتل شوی کوم چې په لومړۍ ژبه کې وي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
او کې مون سمې لاندی وی او
سکول کچا دې دې کې ګونیشته دې بجلی مساله ده.
بیا هم پښتانه ماشومان د 652 په هیله دي
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شره د دې ټول هم یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتو؟
له جوړو ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.